شپږ بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تاسو معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د اطلاعات کلتور سرپرست وزیر مولا خیر الله خیر خاوی رسنۍ د اصول سره سمې د ټولنې د پرمختګ لپاره خبرونه وکړي. د افغانستان داخلي رسنۍ راپور ورکړی چې نوموړي د خبرګنونې پرون د وزارتونو خپلواکو ادارو ویاندویانو او د رسنیو له مسؤلانو سره د همغږي غونډه کې کړې دي. د طالبانو دغه سرپرست وزیر د رسنیو لپاره د اصول سپارښتنه داسې وخت کړې چې څه کم درې نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د بیان د ازادۍ کور پلندې میاشت کې ویلي وو په تیرو دریو کلونو کې له درې سوه ډېر رسنۍ تړل شوي، نوي سلنه ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او طالبانو د رسنیو لپاره یوویشت سخت محدودیتونه وضع کړي دي. خو طالبان وایي رسنۍ د اسلامي شریعت او افغاني اصولو په چوکاټ کې آزادانه فعالیت کوي. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو د پاکولو له پروګرام سره څه باندې درې میلیونه او شپږ سوه زره ډالره مرسته وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د هیلو ټرست مؤسسې دا تمویل به د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د شنډولو او پاکولو له پروګرام سره کومک وکړي. د اعلامیې له مخې له دې سره به هیلو ټرست مؤسسه وکړای شي چې د 2026 کال تر مارچ میاشتې پورې د ماین پاکۍ هڅو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې مشر شهاب الدین حکیمي ازادي راډیو ته ویلي وو تر دریو کلونو زیاته موده کېږي چې له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل اویا فیصده درول شوی دی. د ماین پاکۍ دغې مؤسسې ویلي د ماینونو ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هره میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته مرشوب لاړوي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې په شمال کې پر کورد ځواکونو د ترکیې هوایي حملې شایي خطرناک وي. فواد حسین پرون په داوس کې د اقتصاد نړیوال فورم غونډې ته وویل چې دغه حملې به عراق ته د سوریې له شمال څخه د نورو کسانو د کډوالۍ سبب شي. د ترکیې حکومت هغو کورد وسلوالو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف په پوځي عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کړې د ترورستانو په سترګه ګوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون بیروت ته لاړ چې د لبنان له نوي مشرتابه سره پر ځینو مسلو خبرې وکړي. دا څه باندې لس کاله وروسته لومړی ځل دی چې لبنان ته د سعودي عربستان یو لوړ رتبه ډیپلومات سفر کوي. د لبنان چارواکي هیله مندي له څو کلن اقتصادي رکود دغه راز د اسرائیل او حزب الله ترمن له جګړې وروسته د بیا رغونې لپاره د خلیج د شتمنو هیوادونو مالي مرستې جلب کړي. بیروت ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر فیصل بن فرحان در رسیدو خبر پرون د لبنان ملي خبري آژانس ورکړ. هغه به د لبنان لنیوي غورشوي ولسمشر جوزف عام سره هم وګوري چې ګمان کیږي ریاست د کاندیداتوري سخت ملاتړ کاوه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې په نوي ماموریت کې د مصر د پوځي ځواکونو ګډون هیڅ هیواد خطر نه دی پیش کړی. السیسی پرون پنجشنبه په قاهره کې د سومالیا له ولسمشر حسن شیخ محمود سره تر کتنې وروسته دا خبره وکړه. مصر د 2023 کال په وروستیو کې اعلان کړی و چې د افریقایي اتحادیې په دغه ماموریت کې به چې په سومالیا کې به وي مصري ځواکونه د سوله ساتنې په ماموریت کې برخه واخلي. ویل شوي د مصر پوځیان د شباب په څیر د افراطي ډلو په وړاندې په پوځي مبارزه کې هم برخه لري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې د نړیوالې جزایي محکمې د حکم په اړه چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخندزاده د نیولو امر یې کړی غبرګونونه لرو.
د هغوی پریکړه د هغوی اقدام معلومدار چې ډېر قوي عواقب لري.
په کندهار کې مو د درملو فابریکو ته ورولو.
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو.
په دغه ولایت کې دوه نورې فابریکې هم شته چې ټولې په لسګونو ډول درمل جوړوي. ستونزې یې څه دي؟ غوښتنې یې څه دي؟ خوستیان د خوست لشاره تر شمال خوړ پوری د لارې جوړېدل غواړي.
موږ هر وخت چې په دغه سړک نه تیریږو سړک دی وبو ډاکو دی موټرو دی پر استنځه دی ولسونه دی پر استنځه د کوم کې دی غلیا دی ټول لارویونه دی پر استنځه دو.
نن د ستاسو نړیواله ورسته
یو تعلیمی محرومیت دی، همدارنګ رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ګڼو بنسټونو او چارواکو د نړیوالې جزایي محکمې د تازه حکم په باب عکس العمل شو ولای دی. دغه محکمې پرون د طالبانو د عمومي مشر یا د طالبانو د مشر ملا هبۃ الله اخونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم مقانی د نیولو د حکم درخواست صادر کړ. د نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی مخکښ سارنوال د حکم د اعلان پر مهال وویل د طالبانو دغه مشان د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. د طالبانو حکومت لا دغه حکم په باب رسمن سندي ویلي. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت د نړیوالې جزایي محکمې پرونی حکم په افغانستان کې د حساب ورکولو پر لوري یو مهم ګام بللی دی. بنت پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلی چې دا حکم به د طالبانو مشرانو ته یو قوي پیغام ورکړي چې د ناوړه جنایتونو په وړاندې عدالت پلی کیږي. د هغه په وینا دا حکم افغانانو ته هم پیغام ورکوي چې حقونه به د چا نه هیریږي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو د یو بنسټ مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې تر لسیزو بې عدالتۍ وروسته دا د عدالت لپاره یو مهم ګام دی.
دا ستر ګام دی. په افغانستان کې لڅبان دي 15 لسیزو د بې عدالتۍ او د مافیات له کلتور سره مخامخ وو. دا چې نړیوالې جزایي محکمې دا پریکړه وکړه دا لڅو اړخونو مهمه ده. یو دا چې محکمې د افغانستان په باب پریکړه کړې، دویمه دا چې د جنسیتي تبعیض په باب پریکړه کړې چې لومړی وار دی داسې یو پریکړه کیږي. د نړۍ په نورو برخو کې هم چې د جنسیت له مخې ځورونې کیږي ورڅخه استفاده کیدای شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم دغه حکم په عکس العمل کې پر خپل ایکس پاڼه لیکلی په داسل کې چې په افغانستان کې عدالت نشته، د نړیوالې جزایي محکمې حکم د حساب ورکولو لپاره اساسي لار پرانیزي. دغه بنسټ ویلي حکومتونه باید په عامه د نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی د دغه خپلواک ماموریت ملاتړ وکړي. په دغه بنسټ کې د افغانستان د برخې یوې څېړونکې فرشتې عباسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو لوی لاسته راوړنه او پرمختګ دی. د دې ښکارندوی کوي چې که څه هم د عدالت لار اوږده ده خو په مخ کې مو ده. څوک چې جدي جرمونه او له بشري حقونو سرغړونه کوي یوه ورځ ورسره حساب کتاب کیږي. هیله مو دا ده چې تر دې وروسته هم د محکمې څېړنې دوام ومومي او پراختیا ورکړل شي. د داعش په ګډون هغه نړیوال ځواکونه چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورن دي د هغوی په باب هم څېړنه وسي.
په ملګری ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي په دې باب په ویلامیا کې ویلي افغان شوزو او انجونو بې ساري کړهونه غاللي د زده کړې او کار له حق څخه به برخې سوي، ژغې چوب سوي، بندې سوي او لامه ژوند څخه ایستل سوي او دا کړنې د روم اساس نامې لمخې د ظلم او نور جنایتونو څرګندې بیلګې ګڼل کېدای شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې جزایي محکمې تازه حکم پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره مهم وباله.
معلومدار یو ډیر با اعتبار معتبر بین المللي نهاد ده. د هغوی پریکړه د هغوی اقدام معلومدار چې ډیر قوي عواقب لري، اما مشکل دا دی چې متاسفانه دا بین المللي محاکم تر یو قوي تاثیر لاندې ده، یعنی د بین المللي سیاست تر تاثیر لاندې دی. د دواړه محکمې چې دي آی سی سی و آی جی سی، مګر د طالبانو دپاره دا یو لوی ګواښ، یو لوی اخطار ده.
نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی د طالبانو د عمومي مشر ملا هبۃ الله اخونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. د محکمې مخکښ سارنوال کریم خان پرون په یوه کانفرنس کې د حکم د اعلان پر مهال وویل د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. کریم خان ویل دا ډول حکومتونه دا تثبیتوي چې افغان ښځې او نجونې دغه راز د جنسیت بدلو ټولنه د طالبانو له بېساري او دوامداره ځورونې او جبر سره مخامخ دي. دا لومړی ځل دی چې نړیواله جزایي محکمه د طالبانو د هغو مشرانو په باب چې په بهرنیو سفرونو چندان نه ځي دا ډول حکم صادروي. د ښځو او نجونو د حقونو فعالانو د نړیوالې جزایي محکمې د دغه حکم هرکلی کړی او پر طالبانو یې د نورو فشارونو غوښتنه کړې ده. څه کم درې نیم کاله کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې چې په دې موده کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړې او د دوی پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. ښځې لا هم عمومي حمامونو، پارکونو او ورزشي کلبونو ته نسي تلی او له محرم پرته له اوږده سفرونو هم راګرځول سوي دي. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو تخصصي زده کړې منع اعلان کړې چې دې فرمان یې سخت عکس العملونه وپارول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
خوستی فعالان او ځوانان له شاره تر شمال خوړ پورې د شپږ کیلومتره اوږد سړک د بیا رغونې او لویولو غوښتنه کوي. پر همدې لارې د شاوخوا کلیو او د درې ولسوالیو خلک تګ راتګ کوي. د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ چارواکي وایي که د سړک شاوخوا ته پراته خلک ورسره همکاري وکړي نو رغولو ته یې تیار دي. نجیب الله الخیل راپور لري.
دا د خوست ښار په جنوب لوري کې د مرکز اړوند شمال سیمې ته پر غځېدلي سړک د موټرو د ګڼه ګوڼې غږ دی چې په وروستیو کلونو کې د موټرو د تګ راتګ، بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوی او د دې ولایت ځوانان او ټولنیز فعالان د بیا رغونې غوښتنه کوي. یا سړک چې له ښار تر شماله شاوخوا شپږ کیلومتره واټن لري سوري هم وړوکی دی او د فعالانو په وینا چې د اوس وخت اړتیاو ځواب ویونکی نه دی. یو تن ټولنیز فعال رشید الله همدرد:
موږ هر وخت چې په دغه سړک نه تیریږو، سړک د اوبو ډاک وي، د موټرو دپاره ستونزه ده، د ولسونو دپاره ستونزه ده، کومکې د لار د ټولو لارویونو دپاره ستونزه ده.
خوستي فعالان نزایي خلکو هم غواړي چې د پروژو د پلي کېدو په خاطر له اړوندو ادارو سره د ټولنیزو ستونزو په هواري کې پوره همکاري وکړي. یو بل تن ټولنیز فعال نقیب الله ځلاند وویل:
له ځوانانو له مشورانو څخه زموږ ځوانانو غوښتنه ده چې د سړک د جوړولو خان جوړ نشي، هغه چا چې په دې سړک مربوط ځمکې دي، کورونه دي، دوکانونه دي، دوی سره باید همکاري وکړي چې ترڅو د سړک په اساسي شکل جوړ شي.
د خوست د شمال اړوند د مردخي روسیمي اوسیدونکو وایي دا سړک چې د دوی د سیمې له مسیره تیر شوی دومره لوړې ژورې پکې جوړې شوی چې تګ راتګ ور باندې ستونزمن شوی دی. یو تنځایی مشر عبدالرحمن محبت وایي:
سړک مونږ ته جوړ شي، پراخ شي، ځکه دا ساحه دا مسیر ډېر نفوس لري، ګڼه ګوڼه ډېره ده، درې ولسوالیو خلک په دې تګ راتګ کوي. نو مونږ انشاءالله تر خپل وسه پورې د سیمې ته هود خوښ دی سړک د جوړام شي، ستر دا شي.
بل لوري ته د خوست ښاروالۍ مسؤلین د فعال ځوانانو غوښتنه او د مردخیلو د سیمې د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولیا وایي دوی د دې سړک د سروې لومړنۍ چارې پیل کړي دي. د ښاروالۍ استازی انجینر جاوید جمشید وایي:
د مردخیلو سړک چې د خلکو د همدارنګه د خوست د ولسونو د بار بار غوښتنو تقاضاو څخه عملا ساحه کې ضرورت لیدل کیږي. یو څه چې زه باید یادونه وکړم، د دغې پروژې د ښه تطبیق په موخه، د ښه تطبیق لپاره د ساحې د خلکو همدارنګه د ولسونو همکاري په دغه پروژه کې او د دغې پروژې په ښه تطبیق کې مؤثره ده او ضرور ده.
سره له دې چې د ښاروالۍ لخوا په دې وروستیو کې د خوست ښار دننه ډیری سړکونه او جادې رغول شوي، خو د ځایي خلکو په وینا چې ښار پورې تړلې سیمې کاروانسرای، متون، ابشخیلو، منګلو او شمال په طرف ټول غځېدلې سړکونه خراب شوي او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
سعودي عربستان په پام کې لري چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل پانګونه او سوداګري 600 میلیارد ډالر ته زیاته کړي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان دا خبره د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. ترامپ د دوشنبه په ورځ د خپل لوړې په مراسمو کې ویلي وو چې هغه ممکن په خپلو بهرنیو سفرونو کې لومړی سعودي عربستان ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په ټلیفوني تماس کې د امریکا نیو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته نه یوازې سپین ماڼۍ ته د هغه د ستنېدو مبارکي ورکړه، بلکې ټینګار وکړ چې ریاض به له امریکا سره خپله پانګونه او سوداګري ډیره پراخه کړي. د سعودي ولی عهد ټرمپ ته ویلي چې هیواد به د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپله پانګونه او سوداګري په څلورو کلونو کې 600 میلیارد ډالرو یا ممکن تر دې هم زیاته کړي. د دغو ټلیفوني خبرو جزئیات د پنجشنبه په ورځ د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس خپره کړل. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د خپلې لوړې په مراسمو کې وویل که سعودي عربستان د 500 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکایي محصولاتو رانیولو ته غاړه کښیږدي، نو دی به د بهرنیو سفرونو لپاره سعودي عربستان د لومړي هیواد په توګه وټاکي. ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې له سعودي عربستان سره نږدې اړیکې درلودې او د هغو څلورو کلونو پر مهال چې ټرمپ په واک کې و، ریاض د ټرمپ د زوم او پخواني سلاکار جارد کوشنر لخوا تاسیس شوي شرکت کې 2 میلیارد ډالره پانګونه کړې وه. دا څرګنده نه ده چې سعودي عربستان به د متحده ایالاتونو په کومو سکتورونو کې پانګونه وکړي، خو د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې متحده ایالاتو په وروستیو کلونو کې په زیاتېدونکې توګه د سعودي عربستان د تیلو پر صادراتو خپله تکیه کمه کړې ده، هغه څه چې له لسیزو راهیسې د ریاض او واشنګټن د اړیکو اساس و. سعودي عربستان په امریکا کې پر جوړو سوو وسلو او دفاعي سیستمونو ډیر متکی دی چې ښایي د دې تازه پانګونې یوه برخه وي. سپین ماڼۍ د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې د سعودي عربستان د ولی عهد او د امریکا د نوي ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو موضوع تایید کړه او ویې ویل چې محمد بن سلمان او ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ د ثبات په سیمه کې د امنیت د پیاوړتیا او د ترهګرۍ پر خلاف د مبارزې پر هڅو هم بحث وکړ.
د پاکستان د بلوچستان په مرکزی شهر کوټه کې د قران کریم لرغونی نسخه اغلا شوې دي. مسولین وای چې نامعلومو کسانو په تیاره کې چې برېښنا تللې وه د جبل نور القرآن له مرکزه د قران کریم 130 لرغونی نسخه ورسره وړې دي. د جبل نور القرآن مرکز یو مسول بالاچ لهړی پرون بی بی سی ته وویل چې د قران کریم دغه تاریخي نسخې په تونلونو کې په شیشه یي صندوقونو کې ساتل کېدل او غلو دا صندوقونه مات کړي او نسخه ورسره وړي. بالاچ لهړی زیاتوي په غلا شویو نسخو کې ځینې داسې هم دي چې نږدې 300 کاله پخوا په لاس لیکل شوي دي. د جبل نور القرآن په نامه دا مرکز د کوټې ښار لویدیځ ته په بروري نامه غره کې جوړ شوی دی. له 1922 کال راهیسې د دې غره په غونډیو کې تونلونه جوړ شوي چې له بې احترامۍ د ساتنې لپاره د قرآن کریم او نورو دیني کتابونو زاړه ټوکونه یا پرې شوي پاڼې پکې ځای پر ځای کېږي. د دې مرکز یو مسول بالاچ لهړی وویل اوس خو په دې غره کې لسګونه تونلونه دي چې د ځینو اوږدوالی تر 0 فوټو پورې رسیږي. په دې تونلونو کې برېښنا هم شته او شیشه یي صندوقونه هم پکې ځای پر ځای شوي دي چې تاریخي ټوکونه پکې ساتل کېږي. د دې مرکز لیدو ته ګڼ شمېر کسان ورسي. مسولین وای دوی د قران کریم هغه ټوکونه یا پاڼې چې ډېرې خرابې شوې وي هلته په غره کې شخوي، خو هغه چې لوستل کېدای شي له ترمیم وروسته یې بیرته مدرسو او جوماتونو ته استوي. راپورونه مرکې او اوریدونکي، نن د جنوري 24مه د زده کړې نړیواله ورځ ده. وړاندې په دې اړه تفصیلي راپور لرو، خو سمدستي کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې د درملو د جوړولو صنعت، د دې ولایت د صنعت او معدن خوني مسولین وای چې په کندهار کې 3 لوی درمل د درمل جوړولو فابریکې فعال دي چې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نورو ولایتونو ته هم دا درمل صادري شي. د فابریکو مسولین ټینګار کوي که منظمه برېښنا ورکړل شي او خام مواد په اسانۍ وارد کړای شي نو د درملو تولید به نور هم زیات شي او ان بهرنیو هیوادونو ته به هم صادروي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د درملو جوړولو یو فابریکا ده چې شاوخوا یو کال وړاندې د 3 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې ده. دا فابریکا اوس مهال 22 ډوله درمل تولیدوي او په لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د فابریکې مسؤل حکمت الله وایي دوی هر ورځ 8500 بوتله شربت تولیدوي.
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو. او د افغانستان څلور دیش ولایتو ته استول کیږي دا وایي چې موږ پروډکټونه چې دی یو عمده شان دي مثلا په دې کې انټي اسیدونه دي ملټي ویټامین دي پرستامولونه دي دا یو څو کلمه تر اوسه پر تولیدات لور او نورم پرمختګ ورکو امید امید سره روان دي د اوس لپاره یوازې شربتونه دي پراتلونکو کې دوه پلانټونه نور تر نظر لاندې دي چې هغه کار پر کوو چې یو پودر باب دي صفه صبرون ورته ویل کیږي او دوم چې دي ساشه پودر دي دریم ټابلیټ دي دا تر نظر لاندې لرو
په کندهار کې د درملو فابریکې لرونکو وایي منظمه برېښنا نه لري او هم خام مواد په سختي سره د بهرنیو هیوادونو راوړي چې دا ستونزې د دې صنعت په وړاندې سترینګونی دي د وې فابریکې مسول محمد اکبر وایي کوم منظمه برېښنا ورکړل سی او په کور دننه د خام موادو برابرولو لارې چارې پیدا سي نو دوی کولای سي د درملو تولید زیات کړي او آن بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي
موږ د دولت څخه غوښتنه اول نه د برېښنا د برېښنا کم ده تقریبا په دوی کې د ټول نو ساتو برېښنا پیل موږ لرو اول موږ د دولت څخه غوښتنه ده چې برېښنا ما یې کې او بل موږ لوی خام مواد موږ خام مواد اکثر د هندستان او چین سره ځي د هندستان سره مرابط کته چې څنګه نه راځي ځکه په هغه په مختلفو لارو راځي او د دغه خام موادو پر وړلو کې اسانتیا راته برابر کی د پروسې څه مغلقه ده د پروسې ساده او اسانه کی نو دلته به کار زمينه به مسایده سیسمو پر جی ډی پی به تاثیر جی ډی پی بل ورسي او وړاندات پر کم
بلخوا د کندهار د صنعت او معدن خونی مسولین وایي په دغه ولایت کې درې فابریکې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي د معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي د هیواد په کچه په معیار برابرۍ دوه نوري لوی فابریکې شپن فارما او کوثر سینا د جوړېدو په حال کې دي چې د دوه فابریکو په فعالیت سره به د کندهار د درملو اړتیا شاوخوا 40 سلنه پراسي او د تولید اندازه به 1500 کلمه درملو تل ورسي
درې فعال کارخانې لرو چې تقریبا د 200 کلمو په شاوخوا کې د دې درمل تولیدیږي او دا چې تر ټولو غټه کارخانه چې فعال ده هغه سونو فارما ده چې 160 کلمه درمل تولیدي او ممدارنګ امکو فارما د چنونس کلمه درمل تولیدي او ابن عیاد د درملو کارخانه د چولس کلمه درمل دوی تولیدي چې په مجموع کې د 200 کلمه په شاوخوا کې د درمل تولیدي او ډیر شنتیجه هم ورکړي ده
اوس مهال افغانستان ته د پاکستان ایران هین او نور هیوادونو درمل واردېږي خو د خلګو لوري د وارداتي درملو پر کیفیت نیوکه کیږي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د جنوري 14مه د ستاکرو نړیواله ورسته یعنی نن د جنوري 14مه ملګرو ملتونو زداکرو ته لاسرسي بشري حق او پنړي کې د سولې پرمختګ لپاره مهم رکن بلل دی خو په افغانستان کې جنوري لدی حق به برخي او نارینه زدهونکو او شونکو بیا په دې برخه کې لګنو ننګونو شکایت لري د زداکرو د حقونو افغان فعالان وای کده دی هیواد د زداکرو سیستم په سنۍ توګه روان وي د افغانستان سم نیمه نسل به نالوسته او پاتې نورو به بی کیفیت زداکري کړی وي د طالبان حکومت د پهونی او لوړو زداکرو ویندویانو په دیاړه د ازادي راډیو پښتني جواب نکړي فیروزه عزیزی راپور لري
نن په نورو هیوادونو کې د زداکرو نړیوال او راستاس محل منزل کیږي چې په دې ډګر کې د پرمختګونو لوړو موخو ته رسیدلي او لا هم د ضرورت په لړ کې دي خو افغانستان د نړۍ واسینای هیواد دی چې سم نیمای قشر یعنی انجونې له زداکرو محروم او نارینه زده کوونکي تر ټولو په لومړنیو اسانتیاو کې په زداکرو بوخت دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکي حفیظ الله ازادي راډیو ته د خپل ښوونیزو ستونزو په اړه وویل
زمونږ د سپینغار په هنه امریت اړوند چاهل غزلی سچې یو نیم زر زده کوونکي په کې درس وايي تعمیر یې ډیر وړوکی دی. په دې سړه هوا کې زیاتره خیمو لاندې زده کړې ته ادامه ورکوي. نور مشکلات هم دي چې د اوبو مشکل دی، د کتابونو مشکل دی، او همداسې ډیر مشکلات لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل.
درسونه مو اوس مهال هر روان دي، خو په سطح چې توقع کې نه دي. موږ د معرف څخه غوښتنه دا ده چې زموږ درسونه په لوړ کیفیت څخه روان کړي. د معرف څخه مو غوښتنه ده چې موږ ته مسلکي ښوونکي او منظم چاپېریال چمتو کړي. بل د درسي موادو په برخه کې کمواله لرو، د علمي تجربې نشته. لبسم منظم لابراتوار او ساينس لیب کمپیوټر لیب په لوړه سطح نه لرو.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د جنوري 4 د زده کړو نړیوالې ورځې په نوم نومولي، او زده کړو ته یې لاسرسی د انسانانو بشري حق او په ټولنه کې د پرمختګ مهم اصل بللی دی. خو په افغانستان دننه یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو په راګرځولو سره هر ډول هیلې بایللي او خپل راتلونکی تیاره ویني. د کابل ښار اوسیدونکې راهیله سروري د نهم ټولګي زده کوونکي وایي چې طالبانو پرې زده کړې بندې کړې. دی ازادي راډیو ته وویل
وقتی نیمه پیکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه، یعنی شما فکر کنین، تصور کنین،
تاسو خپل تصور وکړی کله چې د ټولنې سم نیمایي زده کړې او فعالیت فلج وي، د هغې ټولنې راتلونکی به څه وي، هم له اقتصادي اړخه او هم له نورو اړخونو.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوه چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه او د طالبانو د حکومت لخوا د بندیز له امله له زده کړو بې برخې ده، هم ازادي راډیو ته وویل
د ښوونځي په بندېدو سره ډېرې اندېښنې لرو. یو تعلیمي محرومیت دی، یعنی نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې کېږي، د هغوی تعلیمي پرمختګ اغېزمنوي او د راتلونکي لپاره یې فرصتونه محدودوي. همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوي دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی او بې انګیزه توب دی. همدارنګه د ښوونځیو بندېدو له امله د ښځینه نسل په هوای او ګډون په ټولنه کې کمیږي چې د ټولنې پر پرمختګ منفي اغیزه لري. اوس وخت کې ورځې راباندې ډېرې سختې تیریږي، همیشه غم د راتلونکي راسره وي او هر ورځ په خفګان راباندې تیریږي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له نږدې 3 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو مطلق بندیز لګولی دی. ځینې ښوونکي بیا د کمو امکاناتو تر څنګ د کمو خواګانو شکایت هم کوي او وایي چې له دې عمله نسي کولای خپلو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
موږ له دولت څخه همدغه غوښتنه دا دي چې دوی د ښوونکو ظرفیتونه لوړ کړي، ښوونکو ته معاشونه لوړ کړي، مسلکي او وړ ښوونکي په دندو باندې وګماري. اصلا په افغانستان کې معرف یوې ژورې او بنسټیزې اصلاح ته اړتیا لري. هغه که د نصاب په سطحه باندې وي، که هغه د ښوونکي د ګمارنې په سطحه باندې وي، یوې ژورې اصلاح ته اړتیا لري چې دولت پیدا کار وکړي.
د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د افغانستان د زده کړو اوسنی حالت ځورونکی بولي او وایي که دا وضعیت همداسې له ستونزو او کړاوونو سره دوام وکړي، د افغانستان راتلونکی سم نیمایي نسل به نالوستی او پاتې نورو به یې بې کیفیته زده کړې کړي وي. له دې ډلې د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
تعلیم او تربیه وضعیت په افغانستان کې ښه نه ده، خو همدغه حالت هم داسې دوام وکړي نو زه ګمان کوم چې زموږ په د پوهنې په ډګر کې به زموږ حالت په ښه نه وي او د دې منفي نتایج د کلونو وروسته معلومیږي، ځکه چې دا خو داسې حالت نو مکمل نسل بې سواد پاتې کېږي. یو بله مهمه خبره دا ده چې انګیزه هم تقریبا ورځ په ورځ د تعلیم او مکتب ته تګ او پوهنتون ته تګ انګیزه ته په
ښاغلی وزین وایي د طالبانو حکومت باید زر تر زره د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو پرانیستلو تر څنګ خلکو ته د نړیوالو په همکارۍ د ښو او پرمختللو زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت منصور احمد حمزه او دغه شان د دوی د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالله هاشمي د دغو شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي اسمبلې د 2018 کال د ډسمبر په 3 د جنوري 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله او په دې اړه پریکړه لیکي د نړۍ د ټولو هیوادونو له حکومتونو سازمانونو بنسټونو او ټولنو غوښتي چې په لوړه کچه دي د ټولنې ټولو وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو حق رسولو ته رغنده عملی او هر اړخیز مسؤلیتونه پر ځای او ورته کار وکړي. د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په خپل وی پاڼه د 2025 کال لپاره د زده کړو د نړیوالې ورځې شعار په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د زده کړو په وسیله د بشري ټولنې پرمختګ اعلان کړی او ټینګار یې کړی چې ورځ پلیتا په نړۍ کې ټکنالوژي د پیچلتیا په حال کې ده چې باید د همدې زده کړو په وسیله د ادارې توان ترلاسه شي.
د ستیرو په دې خبرونه کې وړاندې